ستاس په یو چاپ تجسس مکوي، یعنی په هغه پسې به دومره ګرځې نه چې ته ودرې هغه ګناه را پیدا کړي. ګناه د الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه، هغه الله تعالی ورسره پوه سه، د هغه عفو ورسره پوه سه او بښنه ورسره پوه سه. ته به یې د خلکو په وړاندې باندې د هغه پرده نه لرې کوې، د هغه پرده به نه ځینې اخلي. ما وویل کنه چې طالبان په یوه چاره کې هم لومړیتوب نه پېژني، یعنی د ځوانانو په اړه باندې، د هغوی د تربیې په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې. الله جل جلاله شنو وایي ستاسو په یو چاپ تجسس نه کوي، که د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي، هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د هغه د عفو او د بخښنې او د نه بخښنې هغه پریکړه ورستی پریکړه الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث که امر بالمعروف یې او که هر څوک، ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایې چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولای چې په هغه پسې ګرځي او په هغه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودرېږې چېرته ګناه کوي، دا نشته. دی دا حتی مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، نه داسې ټولنه ښې خوا ته پیایي، بلکې دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځې، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي، د یو کار دا به نه کوي، دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حریص فی ما منع، خلک د هغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي چې ته یې ځینې منع کوي. نو تاسو د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وښیئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي، نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي. د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مه کړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کړو، یعنې له یو داسې ژوند سره مخامخ کړو، له داسې تنګي سره یې مخامخ مخکو، دغه دی شخصي حریم کې دومره ورنی نزو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ضرور سي وویل چې هغه خپل کور پرېږدي یا خپل کلی پرېږدي یا خپل سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چاپ شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟
فکر کوم په اوسنی حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسی. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډیر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسی. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډیری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کیږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کیږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته ریښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې رښتینی لمینه ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډیر فکر او ډیر غور وسي، او د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستان تانی ځوان سره سیال کوي، په دغه مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسی. او زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. دوی ته یوازې څو شان ښودل سوي دي چې دا دی، هغه د هغه مسایلو ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت للارې، د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول سوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شو باندې ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه څه باندې ډېر ټینګار وکړئ. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه دي خبر.
مننه اریوبی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې له حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت څخه کړي له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبورېږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلې څخه خبره نه دي.
مننه. د خبرونه په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسو هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پرې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي. هغه مسایل چې هغه د ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي، نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار ده سي کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې سي هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغوی مسایلو باندې داسې تمرکز کول سي هغه ځوانان دي دې په ځای سي ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځي، بلکې ته یې دغه کوې، یعنې ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنې په هر بخش کې هغه زړماتي کېږي، هغه له خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړه ماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي، نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دي، باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، ځینې نظام نه ورته وایم، د طالبانو سره د کار دا هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده. یعنې دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي سي او تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کېږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له د هغو شخصي مسایلو کې تدخل کېږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باوره کېږي او دلته د هېواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یو خبره اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډېر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډېرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ورته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اصالب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستې یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو لمخ ورته وایې چې دا ګیره دی خخکاری یو بدخکاری، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښې لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته ده پانتونو نشته ده تعلیمی مراکز شته ده ته الته باید د دعوت لټولو اوغو طریقو نه کار واخلي کوم سي صدر اسلام یا د اسلام لمړي پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول نبی کریم صلی الله علیه و سلم له صحابه کرام سره یعنی له اسلامي امت سره له خپل ورسره ټولنې سره ابدان دغه سي د تاریخوالي د تشدد لار نه دا ور کړی دا ډیر اوږد بحث دی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړی دی یو نه کار ته څنګه را دعوت کړی دی څنګه په اخلاق او اراده دعوت کړی دی او حتی ایمان د هغه اساسي مسله د څومره په اخلاق او اراده دعوت کړی دی ایمان ډیر هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره به ست سوې ده هغه ته خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړی دی دا د چیک پوینټونو مسله نه ده او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا اساسي لار نه ده او نه چیک پوینټ دغه مسایلو د حل لار
عادل صاحب اندر سه ویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې د اوس طالبان کوي دا د حل لار نه ده په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي خو اساس نظر څه نو چې دا څه نس کېدلې څه باید وشي بدیل لارې څه دي
لومړی ته بنه نشته وخت چې نوی ولاو بل کده دې څنګه مخاطا سوونه سې که څومره موږ غږیږو که څومره دې کوشش وکړي ځکه لوی توب نستې نقشه نستې چې خلک دې به تسره ولکار وکړي دوی باید دې پوسی چې دې زور لاري حکومت نشي کېدلی او ځوانان باید خدای نه کی زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصول سره سم حکومت ولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصول په چوکاټ کې حکومت وکړي تر څو چې خپل الکیږي
درنو اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې یو لخپل ملمنو خاغلی مولانا رحمت الله اندړ خاغلی خان ولی عادل او خاغلی سمیع الله سعادت اریوبی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبري وکړې لا تاسې هم مننه کوم چې تر دې د مرسته راوې او خبرونه مو ووریده تر بیا مو په پاکه لاس پارم